8 صبح به وقت افغانستان شد. اجمل اند را با خود در استودیو داریم. خوش آمدید انسب.
ډیر سیات هم مننه جاوید نیمی قدرمنو دوستانو وخت ته به جشوی په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو خبر ورکړي. په پکتیا کې یو سیمه ییز خبریال د ناڅرګند وسلوال لخوا وشل شوی او اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره دی یو سیمه ییز غونډه جوړه شي. دوستانو په روانه خبرونه کې به پر دې سربیره نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د بغلان د گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې ماین چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلاوختي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو بریدکوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندینو ولو سره تیر ماښام پای ته ورسید. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره یې پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل یونسي. بشپړ خبرونه واورئ. د بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلاوختي. د گزرګای نور ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه یې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نور محمد گزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم پیل شوې. د نوموړي په خبره په متقابلو ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ شو بلاوختي، خو د دقیق شمېر یاد نه کړ. گزرګای نور د بغلان یو ول امن ولسوالیو ګڼل کېده، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې ډیر شوي دي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو بریدکوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندینې ولو سره تیر ماښام پای ته رسیدلی. د بادغیس چارواکي وایي بریدکوونکو پرون غرمه د هوټل دروازې ساتونکي په ډزو وژله ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د دې پېښې د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
څلور نفر انتحاریانو دوه مړه شول وویشتل شل او دوه م ونیول ژوند دي. دې خواته به زمونږ څلور کس شهیدان دي، یو دیارلس کسان شاوخوا کې امنیتي ځواکونه زخمیان دي او یو څو کسان نور هم ملکي زخمیان دي.
خغلی ملکزی تر دې مخکې د ملکیانو په ګډون د ټپیانو شمیر شل تنه ښودلی او د بادغیس والي په خبره دوی لس ورځې وړاندې د دې برید په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول. د نوموړي په خبره دوه نیول شوي برید کوونکي د تحقیقاتو لپاره مرکز ته استول کېږي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي ورستر بلی د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایی شرکتونو راوتلو ته نږدې کیږي. اروپایي ټولنې په 2010 کال کې دغو هیوادونو ته د افغانستان الوتنې بندې کړې او شرط کېښود چې د افغانستان هوایی چلند د خپلواکې ادارې جوړېدل، د هوایی چلند د قوانینو جوړول، مسلکي پرسونل او د هوایی شرکتونو د خدماتو معیاري کېدل هغه شرایط دي چې اروپایي ټولنې وضع کړي او وایي د دې شرایطو تر پوره کېدو پورې به د افغانستان الوتنې اروپا ته نه کیږي. د افغانستان د هوایی چلند د ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخو کې پرمختګونه شوي.
موږ ډېر امیدوار یو چې زر تر زره دغه د افغانستان او اروپا ترمنځ مستقیم پروازونه پیل شي. یو شمېر شرطونه چې وړاندې شوي وو د اتحادیې اروپا له خوا نه تکمیل شوي دي او یو شمېر نور یې کار باندې دوام لري. شش کال د دسمبر میاشت دغه هیات بیا نه افغانستان ته راځي او وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لومړنی هیات یې پیشنهاد کړی وو دغه شرطونه ګوري چې څومره تطبیق شوی ده.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره یې پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملې د خوشې کېدو په بدل کې به دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. په جبل الطارق کې پولیسو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ایراني کښتۍ نیول شوې څلور تنه عمله په ضمانت خوشې شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ د شنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یې پرون ماسپښین په دې اړه خبرې کړي. شک کیږي چې دغه ضبط شوي کښتۍ د ایران تیل د اروپایي ټولنې د بندیز پر خلاف سوریې ته لیږدول. دا تیلو لیږدونکي کښتۍ اتوي شماله لیږدوله چې تر ډیره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وه. دغه کښتۍ د جولای په څلورمه په جبل الطارق کې چې برطانیه یې کنټرولوي ضبط کړی شوه. د جبل الطارق پولیس وایي د کښتۍ څلور عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشي کړی شوي او د دوی پر ضد کوم تور نه دی درج شوی. دا سومالیا په کسمایو ساحلی خار کې پر یو هوټل د برید په نتیجه کې د وژل شو شمیر شپږ ویشتو ته ورسید. په دې پیخه کې شپږ پنځوس نور ټپیان دي. پیخه د جولای پر دولسمه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو پر یو هوټل برید وکړ او دولس ساعته یې وسلوال مقاومت وکړ. پولیس وایي لومړی یو ځان وژونکي کس د چاودیدونکو موادو ډک موټر والوزوه او یوې ډلې وسلوالو ته یې لار پرانیستله چې پر هوټل برید پیل کړي. د دې برید مسؤلیت الشباب وسلوالې ډلې منلی. په دې پیښه کې یو سومالی ال اصله کاناډایي خبریال او میړه یې، درې کینیایي وګړي، درې د تنزانیا، دوه امریکایان، یو برطانوي او یو کاناډایي وګړي وژل شوي. د رپورټونو له مخې دوه چینایي وګړي ټپیان دي. دا له 2012 کال راهیسې چې دا ښار د الشباب ډلې له کنټروله وتلی تر ټولو لوی تنظیم شوی برید ګڼل کیږي. الشباب چې د القاعده ډلې سره تړاو لري یوه سنی تنلارې ډله ده چې له څه باندې وي لسیزې راهیسې د سومالیا د حکومت پر ضد جنګیږي او په پرله پسې ډول یې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. امریکا د مالدووا د نوي صدر اعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل شنبه په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوي صدر اعظم مایا سانو سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. ښاغلی هیل په مالدووا کې د ډیموکراسۍ څخه د امریکا د ملاتړ بیا ډاډ ورکړ او د فساد سره د مبارزې، د بانکي سکتور اصلاحاتو او د انرژۍ د پراختیا په برخه کې د نوي حکومت د لومړیتوبونو ستاینه وکړه. برمن سانو وویل چې هیواد یې تر بل هر وخت وسط امریکا ملاتړ ته ډیره اړتیا لري. د مالدووا نوي حکومت وروسته له هغې جوړ شو چې اروپایي پلوه او روسي پلوه بلاکونو د جون پر اتمه یو ائتلاف جوړ کړ او واکمن ډیموکراټیک ګوند یې له حکومته وویست. دوستانو وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په څونې کې د دوهم بین الافغاني کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړی. په دې اړه په رپورټ سربیره مو د هغو نجونو له شکایتونو خبرو چې په پانتونونو کې د یو شمیر استادانو د ځورونې څخه لري. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تیریدو امنیت کمزوری کیږي. په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال نادرشاه ناڅرګنده کسان وژلی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو. دا بم واورئ چې اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې د راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په څو اونیو کې د دوهم بین الافغاني کانفرنس د جوړېدو خبره کوي. د دې شورا مشر په قطر کې د لومړني بین الافغاني غونډه له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو ښه پایل بولي. د دوهې لومړنۍ بین الافغاني غونډه یو عمده هدف پر یو میز د حکومت او طالبانو کېناستلو ته زمینه برابرول وه. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ځینو مسایلو همغږي او تنظیم شایي څو اونۍ وخت وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې راتلونکي ناسته ښه منسجمه او پر مشخصو ټکو راټوله تنظیم سي، په دې اړه بحثونو ته ضرورت ده او د دې بحثونو تر پای ته رسیدو پورې به دا ناسته نه کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډیر خوښ ده چې دا ناسته ضرور وسي. د افغانانو ترمنځ چې څومره هم خبرې اترې کیږي او هر چیرته چې کیږي موږ ورته خوشبینه او خوشحاله یو، خو د اوس لپاره هغه څه چې د جرمني له سفیر سره یاد شول په راتلونکو څو هفتو کې د دې ناستې د کېدو لپاره تیاری کیږي.
په دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې د جوړېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ په کابل کې د جرمني له سفیر سره خبرې وکړې. جرمني او قطر په دوهې کې د لومړۍ بین الافغاني غونډې اصلي تنظیمونکي ول. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی محب د جرمني له سفیر څخه له همدې کابل مننه وکړه او هغه غونډه د کابل د ادارې او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نږدې کېدو لپاره یو ښه پایله وبله. د رواني میلادي میاشتې پر 8 او 8 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو اویاتن افغان مشرانو چې سیاسي چیرې په خواني جهادي مشران د مدني ټولنو استاذ او یو شمیر شذینه فعالان پکې شامل وي له طالب استاذ سره مخامخ خبرې وکړي. دا غونډه په کورنۍ او نړیواله سطحه وستایل سو او سولې ته هیله او خوشبيني ډېرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې هم سره لدې چې دا یو ښه پیلامه بلل سوې خو ځینو ملاحظاتو ته یې هم اشاره کړې وه. د دې شورا ویان کبیر حقمل د غونډې تنظیم پر مشخصو موضوعاتو د اجنډا جوړول، د بې نتیجې بحثونو مخنیوي، د تنظیمونکو او د غونډې د ګډونوالو ترمنځ نظم راوستل او داسې نور هغه مسایل بلل چې په هغې غونډې کې باید په پام کې نیول سوي وای. د دوهمی بین الافغانی غونډې خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا، چین او روسیې او هم پاکستان استازو په ګډه له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. دا خبرې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو په څلور اړخیز غونډې کې وسوې. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبه په ورځو جوړه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې چې د جمعې په ورځ خبره سوه ویلي چې امریکا، روسیې او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلی و چې د واشنگتن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه سي. له ټولو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د اوربان او هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې نه دي منلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آیا د تحصیل په دوران کې د استاد لخوا له ناسم غوښتنو سره مخ شوی یې؟ ازادي رادیو په کابل پوهنتونونو کې له یو شمېر نجونو سره د مرکو لارې موندلې چې په دغو مهمو علمي بنسټونو کې ځینې استادانو د نمرو په بدل کې له محصلانو ناسمې غوښتنې کړي. دا کابل د یو شمیر دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو نجونې محصلانې دا کوي چې د کامیابۍ د نمرو په خاطر د ځینو استادانو له جنسي غوښتنو سره مخ شوي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي محصلان دې دا ډول موارد له وزارت سره شریک کړي. په دغه رپورټ کې شکایت کوونکو محصلانو د خوندیتوب په خاطر مستعار نمونه کارولي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
زبیده چې د کابل پوهنتون یو محصله ده، ډیر ځلې د یو استاد له خبرو او جنسي کتو سره مخ شوې او همداشان څو ځلې د استاد لخوا دفتر ته وربلل شوې ده. زبیده وایي دغه استاد ورته ویلي چې که د دفتر ته ورشي په ازموینه کې به یې سپینې پاڼې ته هم سل نمرې ورکړي.
شاګرد خودکش بای سوالات شس مزه زو تعریف
یو استاد چې محصل لی د اولاد په تیر دی وای ته څومره کلی لاړه ش شکرانه لمونز ادا کړه. یو ورځ چې د هغه دفتر ته لاړم کمپیوټر یې روښانه و، لای وی ایرانی خزي سره چې کالی په ځان نه و تصویري خبرې کولې. بیا ماته خو ده چې زدا سي ملګری لرم.
لخزینه محصلانو نه د استادانو جنسي غوښتنه یوازې په کابل پوهنتون کې نه، بلکې د برهان الدین رباني او پزینو نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم موجود دي او دغه ادعاګانې جنو محصلانو لازادي رادیو سره شریکي کړي دي. مریم بل محصله چې وای خورې د یو استاد د غیر اخلاقي غوښتنو لامل د کورنۍ لخوا د تحصیل له حق به برخې شوې ده. دا وای نه چې په خپل دا هم لورته برخلیک سره مخ شي.
اوله گفته بود چې شماره تمام مته دا ورخ نشته کو
استاد ورته ویلی و چې نمره دې راکړه، یعنی د امتحان په پارچه ولیکه. خور مې وویل استاد ورته ویلی و چې کې وازی دفتر ته ورشي ستانه امتحان حل تاخلم او پوره نمره درکوم. کله چې دا خبرې ونه منلې خپل چانس او پانتونی خوشی کړ.
زهرا بل محصله چې د استاد دفتر ته د تګ غوښتنه رد کړې د امتحان د دوو سمسترونو توپیر داسې بیانوي.
کمیمه د سم مزار کس کې وسه خوشش میم
سره چې به ټولګي تراته هر څوک یې چوخه ده ورته به ویل هر کله چې موکار درلود ډپارټمنټ ته میښه ما په لومړي سمستر کې سل نمرې وړې وي خو په دوهم سمستر کې چې ما د هغه خبرې ونه منلې او د چې څه غوښتل او تر لاسه یې نکړل ما ته چانس راکړ.
دغه تورونو په اړه د استادانو نظر یو شان نه ده، ځینې دغه خبرې منیو ځینې درواغ ګڼي. د کابل پوهنتون استاد شازیه افغان له دغه موارد سره موافقه نه ده.
زه له دغه حالت سره مخ شوی نه یم چې نارینه استاد دی له محصل سره غیر اخلاقي چلند کړی وي. نجونو هم تر اوسه داسې شکایتونه نه دي کړي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد فیض الله جلال دغه موارد یو شایع ګڼي او وایي چې هیڅکله له داسې مورد سره مخ شوی نه دی.
ما تقریبا 33 سال میشه به پانتون کابل
دیوی زل دری در شو کلون راهیسه په کابل په هانتون کې تدریس کوم. په دې موده کې لداس مورید سره مخ شوی نه یم، خو په خوښنه سره چې اوریدلې مې دي. څوک چې دا کوي باید رسمي شکایت وکړي چې مخایونی ولشي،
باید شکایتشان روشن باشه.
استاد مسعود په کابل پوهنتون کې د داسې استادانو شتون نه ردوي.
عزیز من موافق به یاستم که تعداد از استادان
دی وی زل دغه مسئله سره موافقم. یو شمېر استادان چې حتی عمر ډیر هم ده غواړي دغه اکاډمیک فضا په ناوړه فضا بدل کړي، او کوم باور چې د خلکو لخوا پر پوهنتونونو شته له منځه یوسي. کسه هم مخکې له دې په مرکز ولایتونو کې د پوهنتونونو یو شمېر استادان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي، خو د ځینو استادانو دغه شان کړنې له نجونو محصلانو سره د اندېښنو په بڼه پاتې دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نجونو محصلانو وغوښتل چې دا شان قضیې دې ورسره شریکې کړي چې رسېدنه ورته وشي. د موبایل پرته له شکه چې دغه وزارت د داشان مسایلو د مخنیوي په برخه کې جدي ده. که داسې قضیې وي پر وړاندې عاجل اقدام کیږي، خو دغه وزارت له ګرانو محصلانو غواړي چې دا ډول ستونزې له وزارت سره شریکې کړي. یعنی کوم استاد له کوم دپارتمنت څخه دی چې رسېدنه ورته وشي. د تامسن رویټرز د بنسټ د نظر پوښتنې په اساس افغانستان تیر کال په 193 هیوادونو کې د ښځو لپاره خطرناک هیواد وپیژندل شو. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون د حکومت په لویو ادارو کې د کار په بدل کې له ښځو نه د جنسي غوښتنو خبرونه خپاره شول، چې دا کار د ښځو د ملاتړو او بشري حقونو د بنسټونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه تورونه تل رد کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ځو پکتیا ته. دغلته پرون د یو سیمه ییز خبریال مړی موندل شوی. حبیب الله تاثیر پرې رپورټ راکړي.
په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال ناڅرګند کسانو وژلی دی. په پکتیا کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ساحل منګل د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه خبریال په ګردیز غږ راډیو کې کار کاوه چې تیر ماښام ناڅرګند کسانو تښتولی وو، او نن سهار یې 10 بجې مړی موندل شوی دی. منګل زیاتوي نادر شاه لومړی تښتول سوی، بیا په چاکوګانو وهل سوی، وژل سوی، او وروسته یې مړی یوې څا ته غورځول سوی دی.
تیره شپه په گردیز کې د گردیز غږ په نامو یو محلي راډیو ده، د دغه یو تن کارکوونکی د نادرشاه په نامو دی چې کله تیر ماښام خپل کور ته ځي بیا نادرکه کېږي. نن سهار 10 بجې د ده مړی یو جسد پیدا شوی ده. لومړی په چاکوګانو وهل شوی، وژل شوی، او وروسته بیا یو تا ته اچول شوی ده.
ساحل منګل زیاتوي کله چې ما د دغه ولایت له پولیسو سره خبرې کړې هغه هم پېښه منلې ده، خو وایي پلټنې روانې دي او تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیولي. که څه هم چې دا ډول وژنه یوه شخصي ستونزه بلل کېږي، خو منګل زیاتوي کله چې ما د ده له کورنۍ او یا هم د یادې راډیو د نشراتو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، نو هغوی وایي چې نادرشاه له هیچا سره هیڅ ډول دښمني او ستونزه نه درلوده، او نه هم چا تر اوسه پورې هغه ته هیڅ ډول اخطار نه ورکړی وو. په مرکزی زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو خبریال وژل کېږي. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې دولت د هغې خوندیتوب ته پام ونه کړي همداسې به د خبریالانو د وژلو لړۍ روانه وي.
دغه سپیخې نه لومړی ځل ده، او موږ هیله لرو چې وروستی ځل یې. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل کوم پالیسیانې سي لري، کوم مسؤلیتونه سي لري، هغه په ښه شکل باندې نه دي تطبیق کړي. زموږ هیله دا ده چې حکومت په دغه برخه کې جدي واوسي، او د رسنیو خبریالانو په وړاندې چې کوم خشونت او تاوتریخوالی روان ده د هغوی په کمولو کې خپل برخه مسؤلیت ادا کړي.
یاد دی وی چې په روان کال کې دا څلورم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، خو تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال بلل کېدو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ لاسه دی راډیو ناوړی اوس هم د نړۍ او رسپانو ته یو کتنه کوو. نیویارک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات په اړه په لیکنه کې ویلي چې نوموړی هڅه کوي د امریکایانو په طریقه د افغانستان په پولیسو کې اصلاحات راوړي. ورسپانه لیکي 15 کلن خوشحال سادات افغانستان ته د امریکایي پوځیانو له 92 کال وروسته د افغانستان له ملي اردو سره یوځای شو. د امریکا او برتانیا په پوځي ښوونځیو کې زده کړې وکړې او په یو تکړه قومندان بدل شو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر څرګندونو ته اشاره کړې چې جنرال سادات په افغانستان کې د نوي نسل استازی بللی. د ورسپانې لیکنې سره سم سره لدی چې د جنرال سادات په هلو ځلو کار کې شک نشته، خو نوموړی په هغه اصلاحاتو کې چې زړه یې غواړي له یو لړ ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د افغانستان په ملي پولیسو کې چې شمېر یې 1,600 ته رسیږي، نه یوازې فساد شته بلکې د طالبانو د حملو له کبله مرګ ژوبلې زیاتې دي. د نیویارک ټایمز له مخې جنرال سادات اوس په یو داسې ارګان کې کار کوي چې د ډیرو په باور د نظم راوستل پکې ګران کار دی. د امریکایي ورځپاڼې د خپل رپورټ په دوام کې لیکلي جنرال خوشحال سادات تر اوسه پورې د افغانستان له 4 امنیي قمندانانو څخه 20 له دندو لرې کړي او د ځانګړو ځواکونو ځوان افسران یې د هغوی پر ځای ټاکلي. ورځپاڼه وایي چې ټول هم جنرال سادات د کار له ډول سره موافق نه دي. ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مرستیال غرني خواخوږي څرګندونې راخیستې او لیکلي دي سره له دې چې ښاغلی خواخوږي د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه د جنرال سادات ټاکنه په ځای او د ستاینې وړ بولي، خو وایي چې ځوانان زیاتې تجربې ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز وایي سره له دې چې د جنرال سادات نوښتونه له هرکلی سره مخامخ شوي، خو دی لا هم د فساد له شتوالي ځورېږي او له فساد سره د مبارزې لپاره هره شپه تر ویده کېدو مخکې لږ تر لږه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پولیسو له 5 قمندانانو سره ټلیفوني خبرې کوي او له هغوی پوښتنې کوي. د نیویارک ټایمز ویلي چې که خپل پولیس همکاران تر فشار لاندې رانولي، هغوی به خپل مسؤلیت کې غفلت وکړي. وال سټریټ ژورنال رسپانې بیا په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو خبر ورکړی او لیکلي دي چې د دې پوځي له وژل کېدو سره سکل په افغانستان کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمېر 5 تنو ته ورسید. دا کونړ په وټپور ولسوالۍ کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هر ورځې په تیریدو امنیت کمزوري کیږي او باید چې د امنیتي پیاوړتیا د پاره ورته محلي اردو ورکړل شي. دا د موضوع تفصیل رهلان ور وړاندې کوي.
د وټپور ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکو چې په خوا پکې امنیت خو اوس کمزوري شوی، وایي د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلی او خپل د خپلو کورونو ساتنه کوي. قومي مشر حاجی زلم خان ازادي راډیو ته وویل
دا علاقه د مالته اوسي ګومنګ د شپې ما خام منځنه روس تمنګ د کورونو شو وته په دې خپل نو شو پورې وته. همدې وجنه چې دلته محلي اردو یې خلق امنیت به موږ به دورځ امتلی د شپې هم د مشکل ته پیدا شې نو سار چې رڼا نه لګېدلې موږ د کورونو شو راوته. وجه دا ده چې یو طرف ته دغه خلک دي دایشین دي، بل طرف ته را مارتین دي، معاملې جوړ کړي په کوړنګل او په چا په دره او په شوړې اکمنې جنگ دي.
عبدالله وای څو ځلې د محلي اردو غوښتنه کړې خو چای خبرې ته وګ نه دی نیولې او هم دا لامل دی چې په سیمه کې د هرې ورځې په تیریدو امنیت کمزوري کیږي.
د محلي اردو موږ غوښتنه سو د پوکله خو موږ ته اوسه په حکومت کې توجه نه کړي. زمونږ حالات ډېر په بد وضعیت کې دي او زمونږ دا کړې مروتې د کلي نه کلی هم زمونږ دا شان ګډوډ دی، خو حکومت موږ ته توجه نه کړله. زمونږ دپاره ډېره مهمه ده، یو خو دا بېروزګاره خر به په کار شي، یو به د منطقې دپاره ډېر محاصر تمام شي چې کوم محلي خلک یې کولی شي دا بهرانیان نه شي کولی.
دوی وای په خاص کونړ او اسمار ولسوالیو کې د محلي اردو رامنځته کېدو سره هلته امنیتي حالات ښه شوي دي. د وټپور ولسوال عبدالواحد ساپه وای د ملي او محلي پولیسو شمیر کم دی، نو د امنیت پیاوړتیا لپاره ورته د محلي اردو منظورېدل اړین دي.
دا هم د ولس غوښتنه ده او هم زمونږ غوښتنه ده چې موږ ته باید د محلي اردو یو ټولی وټپور ولسوالۍ کې ایجاد شي. زه باور لرم چې دغه محلي اردو دلته ایجاد شي یو خو د محل خلک دي د اراضۍ سره بلدتیا لري. هغه تهدیدات چې اوس د داعش او د طالب له لورې دي سیمو ته متوجه دي هغه به کاملا دفع کړي او دا ساحه به نوره پرامن شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته په وټپور کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د یاد ولسوالۍ د امنیت خوالی د پاره به د محلي اردو درې بیزونه جوړ کړي.
مختصم نیول په نظامی شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي، د عجل د بیزونه جوړیږي.
خلق وای پوخوا به د ولسوالۍ اړوند لری لری زینو ته تللی شو، خو اوس امنیت دومره کمزوری شوی چې له تور سرک پرته بل خواته نشي تللی. دوی وای پر تور سرک حکومت له هغې پورته طالبان او د پیج سیند بلې غاړې ته بیا داعش یا د اسلامي دولت ډله واکمنه ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري. اروپایي ټولنې د عراق ته هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازي بغداد ته سفر پر مهال ویلي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېټ زیاتېدل او د عراق او نورو هیوادونو لپاره خطرناکې پایلې لرلی شي. راپور د فریبا ظاهر ناورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازي ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ راکمولو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. فدریکا موګرینی چې له 2014 کال راهیسې په لومړي ځل بغداد ته سفر کړی، د جولای پر 13مه له عراقي چارواکو سره د سیمې پر وروستیو کړکېچونو خبرې وکړې. نوموړي د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د ترینګلتیا د راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو په اړه کړی دی.
Even in the most difficult times it is always
دا وی اروپایانو دا تجربه کړی چې حتی په ډیرو سختو وختونو کې سره کښیناستل او خبرې کول تل تر هغه څه ښه دي چې پر داسې نامعلومو لارو لاړ سو چې د ټولو لپاره خطرناک وي. له همدې کبله موږ په بشپړ ډول د سیمه ییز کانفرنس په اړه د عراق د وړاندیز ملاتړ کوو. اروپایي ټولنه یې کاملا تر شا ولاړه ده او چمتو ده چې د ګټور تمامېدو لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ایران لاټومي تړونه د امریکا وتل، پر تهران د واشنگټن بندیزونه لګول، په فارس خلیج کې د امریکایي پوځیانو زیاتېدل، پر ایران د تور پورې کېدل چې په سیمه کې د تیلو پر څو ټانکرونو په بریدونو کې لاس لري، او داسې نور هغه عمده ټکي دي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ یې اړیکې ورځ تر بلې خرابې کړې او دواړه هیوادونه یې مخامخ جګړې ته سره نږدې کړل. دغه وضعیت د عراق امنیت له ګواښ سره مخامخ کړ. عراق چې د تهران او واشنگټن دواړو متحد دی تر فشار لاندې دی چې پرې نږدې د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د ډېرېدو په صورت کې خاوره د جګړې په ټګر بدله سي. امریکا دا مهال په عراق کې پوځي اډې او 15,000 پوځیان لري. ایران هم د عراق د شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزې کې مهم رول درلود او تر ډېره په عراق کې د امریکا د حضور مخالف دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد الحکیم د شنبه پر ورځ په بغداد کې لاغلي موګرینی سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې ویل چې نوې جګړه به د تروریزم پر وړاندې مبارزه اغیزمنه کړي. د وی موږ موګرینی ته ډاډ ورکړ چې دا سیمه د نوې جګړې لپاره آماده نه ده، ځکه موږ لا تر اوسه د تروریزم پر وړاندې جنګیږو. هر نوې جګړه به د تروریزم پر وړاندې مبارزې پر هڅو فشار زیات کړي. موږ هم ډاډ ورکړ چې خبرې تر ټولو ښه لار ده. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد باید د نورو عربي هیوادونو په ځانګړي ډول کویت او عمان سره یو ځای د دغو ستونزو په راکمولو کې رغنده رول ولري. د کویت امیر تېره میاشت عراق ته تللی و چې د دې ستونزو په اړه خبرې وکړي. عمان هم د امریکا او ایران ترمنځ د ستونزو د راکمولو لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحف اسوسییټډ پرست ویلي چې د سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو طرحه د جوړېدو په حال کې ده، خو دا موضوع بغداد ته له ورغلي اروپایي پلاوي سره مطرح شو. موګرینی په دې سفر کې د عراق له صدر اعظم او ولسمشر سره هم ولیدل.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 15 40 0199 22 55. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. وسم مستاسو څو سیمسونه راخلو. عزیز الرحمن له ننګرهار وای د پاکستان ملیشه طالبان زکه د سولې خبرې له امریکا سره کوي چې غواړي امتیاز واخلي. محمد قاسم زواک له هلمند نوی اداري فساد په هیواد کې اوشته رسیدلی او د فساد څخه بې وزله خلک زوریږي او حکومت باید د فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره وایي له خلیلزاد څخه مهیله ده چې لومړی باید له طالب چارواکو سره پوربند توافق وکړي. او شفی جان زدران د خوست نادر شاکور څخه وای تیر میسج می تاسو ونه لسته هیله ده چې زما پیغامونه خبره کړی. اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا بغلان په گزرگای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وختې. د گزرگای نور ولسوال ازادي راډیو ته ویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. نور محمد گزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم پیل شوي. نوموړي ویل چې طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وختې خو دقیق شمېر نه لري. دا بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډلیز برید د دوو بریدکونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندین ولو سره تیر ماخام پای ته ورسید. د بادغیس چارواکي وی بریدکونکو پرون غرمه د هوټل د دروازې ساتونکو په ډزو وژه ودانۍ ته ننوتل. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وی ورس تر بلې د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایي شرکتونو راوتلو ته نږدې کیږي. دا برتانیا د بهرنیو چار وزیر وای ل خپل ایرانی سیال سره پر داسې ضمانت خبري کړي چې لمخې د ایران اتلډونکو کیختې د نیول شوی عملی د خوشکیدو په بدل کې به دا کیختې بیا سوریه ته تل نه وړي. د سومالیا په کیسمایو ساحلي خار کې پر یو هوټل د برید په نتیجه کې د وژل شو شمیر شپږ وشتنو تر رسیدلی. په دې پیښه کې شپږ 50 تنه نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت د سومالیا د الشباب وسلوالې ډلې اخیستی او امریکا د مالدووا د نوې صدر اعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل د شنبې په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوې صدر اعظم سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه خبريږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې زموږ خبرونه د وی پانې لري په مستقیمه توګه اورېدل شي. همدارنګه زموږ په وی پانا کې تاسو د خبرونو سربیره زموږ 19 پروګرامونه هم بیا اوریدلی شئ. ویډیوي پروګرامونه مو هم کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د وی پانې پته ده. 19 پروګرامونو ته راځو. د تاندې څانګې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې حقیقت څه دی مه هېروئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو بامیانو ته بیایو او د دې ولایت د ځوانانو له حال او احواله مو خبرو.
ویا از کابل و بلخ و تخاری امهمو تکبیراری امهمو تکبیراری.
بامیان د افغانستان د با امن ولایتونو له ډلې څخه دی چې ځوانان یې هم په مختلفو برخو کې زده کړې او کار کوي. خو څنګه دې ځوانانو خپلې ډېری فرهنګي او ټولنیزې ستونزې حل کړې دي چې د نورو ولایتو ځوانان اوس هم ورسره مخ دي؟
فرزندای خود را به مکتب روان کردن، به پانتون روان کردن، اونا خیلی از مرزها را شکستانده. امروز
د بامیان ځوانانو په اړه د نورو ولایتونو ځوانان څه تفسیر لري؟
هغه ویلې موږ د بامیان اوسیدونکو د موسسه ده رزکارانه کار کو.
او د نور ولایتونو ځوانان د بامیان ول ځوانانو څخه خستلی شي
که انتقالی او خیاري باندې باور لرئ چې لیک دولکی کی د خیاري بل ځای ته نو باید نور متاثر شي. د وځته
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشت غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
بامیان اوسیدونکو د ژوندانه سختې ورځې شپې تیرې کړي، خو ساره مژوند لري او د افغانستان د نورو سیمو برعکس په دې ولایت کې د جګړې ټکوټک نشته. بامیان په دې خطر چمن دی، ځوانانو ته یې د زده کړو او کار ښې زمینې برابرې دي، او د هلکانو تر څنګ په دې ولایت کې په ګڼ شمېر کې نجونې هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. د موسیقي ډلې لري، په عامو لارو کې بایسکل چلوي او د دوی په وینا د خپل ژوند ډېرې پرېکړې خپله کوي. د بامیان ولایت اوسیدونکی او مدني فعال عبدل دانشیار وایي دا چې د بامیانی ځوانانو په ژوند کې ډېر مثبت تغییر راغلی، وجه یې دا ده چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې.
باور مطلق ما یې ان کې هر جامعه کې
زموږ باور دا دی هر ټولنه چې خپل اولادونه ښوونځي او پوهنتون ته ولېږي او زده کړې وکړي کولای شي ډېر تغییرات راولي. زموږ ځوانان په تغییراتو باور لري، یو بل درک کوي او هغه دودونه چې پخوا پر دوی حاکم وو پرې ایښي دي.
سنت های حاکم تلقین میشد از اونها گذشتن.
دانشیار زیاتوی د بامیانو خلک په ځانګړي توګه ځوانان په دې توانیدلی چې د خپل ټولنې ارزښتونه او باورونه نوي کړي او د ټولو توپیرونو باوجود د یو بل احترام وکړي.
همپذیری یا سول یا
دلته د یو بل زغمل، سوله او یووالی په واقعي معنی تمثيل کیږي. ځوانان په دې پوښیوي چې د انسانانو ترمنځ توپیر نشته، په دې څوک کار نه لري چې یو کس څه ډول عقیده او باور لري، یعنی د یو بل عقاید او باورونو ته احترام کوي. په همدې خاطر دلته د خزو او سړی توپیر نه لیدل کیږي. دا فرق څوک نه کوي چې څوک د کوم قوم دی. دا مسائل موږ ته حل شوی دي او ټول په دې باور یو چې نور هم زموږ غوندې انسانان دي او انساني کرامت لري.
موږ هم مسلمان کرامت انساني لري.
کېدای شي د افغانستان په ځینو برخو کې دا د ډېرو لپاره عجیبه وي چې یوه پیغله نجلۍ دې له کوره بهر په سړکونو بایسکل وځغلوي، خو په بامیانو کې بیا ډېرو ته د عادي خبره ده. بایسکل ځغلوونکي نجلا سخیزاده چې د بایسکل ځغلولو په نیت له کوره راوتې و راته وویل ستونزې شته، خو تغییر باید راشي او یو څوک باید دا جرأت وکړي چې د تغییر په نیت لومړنی ګام واخلي.
د هغوی د پوهې کچه کمه ده چې د نجونو په اړه منفي فکر کوي او وایي نجونې نشي کولای بایسکل وچلوي. دا د هلکانو کار دی، خو نه، هم نجونې او هم هلکان کولای شي چې بایسکل وچلوي. ستونزې شته دي، خو موږ کولای شو چې له دې ستونزو څخه ځان خلاص کړو او داسې څه وکړو چې وښیو نجونې هم کولای شي بایسکل وځغلوي یا نور ورزشونه وکړي او د بریا لوړو څوکیو ته ځان ورسوي.
په بامیانو کې د سلسال د موسیقي ډلې و سندرغاړي عزیز اکبریان وایي دا چې د بامیانو ځوانان اوس دا فرصت لري چې په خپله خوښه ژوند او کار وکړي داسې هم نه ده چې دوی بېخي ستونزې نه لري، خو له نورو سره یې توپیر دا دی چې دوی خپلو هڅو دوام ورکوي او ستونزو ته نه تسلیمیږي.
بامیان خوشبختانه یک از ولایت های امن در
لنی کمرغه. بامیان د افغانستان یو امن ولایت دی. په همدې خاطر انجونی کولای شي چې سندری وایي، بایسکل وچلوي او په راحتۍ پانتون ته لړشي. خو بیا هم زموږ ټولنه یو دودیزه ټولنه ده. لری خخ کاری چې وای د بامیان جونې بایسکل چلوي او سندري وای سم ده، موږ دا کوو، خو مبارزه هم کوو او مخالفتونه هم شته.
اما مبارزات خود هم میکن، مخالفت ها هم وجود داره.
په بامیانو کې ډېر ځوانان په مختلفو برخو کې په رضاکار ډول فعالیت کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی تهذیب الله مهذب وایي دا د لپاره نوی څه همدا و چې د بامیانو ځوانان بې له مزده د خپلې ټولنې د بدلون لپاره کار کوي.
زما لپاره ډېر جالب و، هغه مونږ بند امیر ته په لاره وو، دغلته په لاره کې یوه سیمه وه د قرغنتو په نامه یادېدله، دغلته مونږ غرمنۍ وکړله. له غرمنۍ وروسته هغه پاتې شولو یوه ډله، دغه ډله دلته ځوانان راغلل، هغه کوم فاضله مو چې و دی راغونډ کړل او معلوم زی ته ویوړله. بیا زه ورغلم، تاسو څوک یاست او کوم له کوم چا سره کار کوئ؟ هغه ویلې موږ دلته بامیان اوسیدونکي وو، د موسسه ده او د سره ځکرانه کار کوو. په دغه برخه کې زموږ په سیمه کې هم کسان شته دي، خو په ډیر کم تعداد باندې چې رضاکارانه کار کوي.
دغه پرتله موږ د بامیانو سره نشو برابرولی ځکه چې دغه احساس بامیانو کې ډیرو.
محمد نادر عمری هم چې بامیانو ته په یو پروګرام کې د ګډون لپاره له کابل راغلی و وایي د بامیانو ځوانان یوازې ځان ته نه بلکې خپلې ټولنې ته هم کار کوي او همدا یې د بریالیتوب سبب دی.
هیڅ روحیه همکاري او با هم کار گروهی د اینج قویست.
دی وایي دلته د همکاري او ګډ کار روحیه ډیره ده. دوی د نتیجې ته رسیدلی دي چې موږ کولی شو په ډله ایزه توګه یو څه لاسته راوړو او په دې معتقد دي چې موږ یوازې ځان ته د ډوډۍ په پیدا کولو مکلف نه یو بلکې که ټولنه خلک یا هیواد زموږ کار ته اړتیا ولري موږ مکلف یو چې خپل دین ادا کړو او دا خلک یې کوي. په همدې خاطر ده چې تاسې دلته ځوانان وینئ چې په رضاکاره ډول منډې وهي کار کوي او زحمت باسي. دا ځوانان په معنویاتو پسې ځي. همدا ډول ټولو یې تعلیم ته مخه کړې ده. جنګ ته یې ځای نه دی ورکړی او کامیاب هم دي.
جنګ یې ځای نه دادن و موفق هستن.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ چولې د بامیانو ځوانان د نورو ولایتو د ځوانانو په پرتله متفاوت ژوند لري او د نورو ولایتونو ځوانان له دوی څه اخیستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد که په پایل کې په دې وغږیږو چې په بامیانو کې ځوانانو ته ډېر هغه فرصتونه برابر دي چې ممکن د افغانستان په نورو سیمو کې ورته برابر نه وي، وجه یې څه ده چې دوی یو څه ډېر فرصتونه لري، یو څه ډېرې ازادۍ لري؟
د دې پوښتنې ځواب یا په ټولنیزو جوړښتونو کې دی، یا د وګړو په رواني وضعیت کې دی، او یا هم په جغرافیا پورې تړلې آگاهۍ یا پوهاوی پورې. که په ټولنیزو جوړښتونو پورې وي، هلته چې کوم ډول ټولنیز جوړښتونه دي نسبت نور ځایونو ته توپیر لري. هغه جوړښتونه یو څه سست دي، یو څه اجازه ورکوي چې پکې وګړي د خپلې غوښتنې مطرح کړي او خپلو غوښتنو ته ورسیږي، یو څه یا د خپل فردي ازادۍ په معنا کې چاپېریال راونغاړي. برعکس، ځینې برخې د خپل د افغانستان زموږ وړې وړې ټولنې ځینې داسې شته چې دوی د دې مجال نه ورکوي. جوړښتونه یې داسې دي چې قید دي په خپله وګړو ته، دا اجازه نشته چې خپلې فردي غوښتنې مطرح کړي یا خپلې ازادۍ پسې ولاړ سي. بل د دې پوښتنې ځواب کیدلی شي د وګړو په رواني وضعیت کې، په حالاتو کې وي. د کیدای شي د همدغې جغرافیې چې موږ وایو، د دې وګړو کې د مبارزې او د تغییر راوستلو اراده ډېره ځانګړې وي. ځانګړې انرژي مصرف کړې وي، ورته ځانګړې کوښښونه ورته کړي وي، ځانګړې جوړښت ماتونې ورته کړي وي. دومره مقاومت ولري چې ټولنه کې خپل تغییر راولي. ځینې وخت وګړیتوب باید راپورته سي، ټولنیزتوب بدل کړي، ټولنیزوالی بدل کړي، شکل ورته ورکړي تر څو بیا نور وګړي په هغه کې دننه د نورو لپاره جوړښت سي.
د بامیانو په ځوانانو کې هم سړی یو بیل تغییر محسوسولی شي چې هغوی ډېر نرم دي، هغوی د همکارۍ روحیه لري، هغوی یو بل نه تخریبوي، هغوی له یو بل سره ښې دوستانه اړیکې لري، رضاکاره فعالیتونه کوي او کار کوي چې سیمه د یو با فرهنګه سیمې په توګه خلکو ته معرفي کړې ده.
زه کولی شم بیرته پوښتنه مطرح کړم په دې رابطه. هغه دا چې یو اصل چې په د انسان په معتدل کولو کې مطرح دی، هغه دا دی چې انسان یا په افراد کې، ډېر افراد کې چې پوه سي آخري حتی د افراد ورسېږي بیرته راګرځي اعتدال خواته، یا په تفرید کې چې ډېر بد حالت کې وي، ښکته حالت کې وي، ډېر بیرته پورته راتللی سي. دوی باید یا ډېر زجر ګاللی وي، ډېر بد تکلیف یې تېر کړی وي چې اوس دغه وضعیت ته په خپله ژمن دي، کار ورته کوي، هېڅ یو بل نه تخریبوي، شیطانات یې پکې مړ دی. یا دا وي چې باید د مخکې نه تربیه داسې وي، چاپېریال کې سي وي چې هغه ډېر معتدل چاپېریال و، میراث کې ورته پاتې وي. ده چې داسې نه ده، بنان دوی ډېر زحمت ګاللی دی، واقعا دوی ډېر تکلیف ګاللی، دوی ډېر تنګې فضا کې ژوند کړی دی چې اوس دغه ازادي چې ورته ترلاسه شوې ده، دا ډېر غنیمت ګڼي او ډېرې ډېرې تجلیلوي وستایي. په دې ازادۍ کې ټولو لپاره حق ورکوي چې ګډ شي، پکې خوند ترې واخلي، ژوند پکې وکړي.
بامیانو ته په کتو سره د نورو ولایتونو ځوانان له دوی څه اخیستی شي؟
که انتقالي هوښیاري باندې باور ولرو چې لیږدول کېږي دا هوښیاري بل ځای ته، نو باید نور متاثر شي له دې وضعیت ته، راشي وګوري دې وضعیت نه متاثر شي. باید جرقې تر ټولو ډېرې ښکلې جرقې دا دي چې د ځینو ټولنیزو د انسان نه د وجود نه باندې جوړښتونو، قواعدو، باورونو او اصولو، او د انسان د حالاتو، رواني حالاتو چې همالته کوم انسان ژوند کوي، د دوی تر منځ یوه ډېره جالبه همغږي راغلې ده. او دا همغږي د چاپېریال او د تاریخي وضعیت په ګټه هم سوی ده. فقط یو ټکی که وغواړم ووایم په دې رابطه، چاپېریال موږ نه متاثر دی، وضعیت موږ نه متاثر کېږي، او نور د موږ نه متاثر کېږي. که وغواړو تاثیر ایجاد کړو، او که موږ هم متاثر واوسو، تاثیر ایجاد نه کړو، چاپېریال موږ باندې تاثیر کوي، نور هغه کسان چې موږ بد ګڼو هغوی موږ باندې تاثیر کوي، وضعیت یې بد کړی وي. ښکلي خلک د دې ټولنې راپورته سي او ټولنه دې ښکلې کړي، ټول موږ ورپسې یو.
Thank you. درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولرې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
Mr. Ambassador, thank you for your time. We just want to start with the peace process.
شغلی سفیر لو وخت را کول مننه. غواړم د مرکه د سولې پروان بهیر پیل کړم. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو د جون په 9مه پایته ورسید او افغانانو هم د همدې میاشتې په 9مه او 8مه نیټه په دوه کې لا طالبانو سره خبري وکړي. تاسو د دغه ناستو پایلې او ګټ پریکړې لیک څنګه ارزوئ؟
Taliban and the Afghans.
Well, very good to be with you. As you noted, a lot of
په دوه کې زیات کارونه وشول او لکه څنګه چې خاغلی خلیلزاد ویل موږ له دغه خبرو خوښ یو. دغه په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې رغون کې او خبرمختګ درلود. تر ټولو مهمه مسله د بین الافغاني ناستې تر سره کېدل او پایلې دي چې افغان چارواکي او طالبان د لومړي ځل لپاره د یو بل په وړاندې خبرو ته کېناستل چې په نتیجه کې ګډ پریکړه لیک هم صادر شو چې موږ ټولو ته د پرمختګ زیری راکوي. خو دا هم شوېل چې وړاندې نور ستونزې نه دی پاتې، بلکې یو لړلوي مسلې شته چې د طالبانو او امریکا او طالبانو او افغانانو ترمنځ باید هواري شي.
So do you think that the group of the Taliban which are in Doha and
I فکر کوي د طالبانو هغه دل چې په دوحه کې د او لا امریکا سره یې و فراو خبري درلودې د پریکرو صلاحيت لري، په دې دلیل چې ویل شوې هغه د مشورې لپاره د پاکستان کویتې ته ځي.
Consulting.
Well, I think it's the nature of these kinds of negotiations that
زما په فکر دا د دې ډول خبرو ماهیت ده. موخته د میز ګرچا پیر ناست کسان نمائندگان دي. زلمه خلیلزاد له امریکای ناستازي توپ کوي او بل لورته طالبان د خپل لوړ رهبرۍ ناستازي توپ کوي. زلمه خلیلزاد یو تکړه مرګ چي ده. کچری هغه د خبرو په لړ کې داسې حس کوي چې مقابل لور ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي، نو موږ دغه په قضاوت باور لرو. په ورته کې موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو. زموږ تمه ده چې طالبان یوازې دا نه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي، بلکې باید د ژمنې په افغانستان کې عملی او خلکو ته وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره راغلي
دي.
نو امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي.
Well, what I'm saying is the commitments
that از وایم هغه ژمنې چې د امریکا او طالبانو پورې تړلې دي او هغه موارد چې امریکا کولای شي طالبانو سره پرې هوکړه وکړي، هغه باید په عمل کې اجرا شي نه په خبرو کې.
Has it said that after
کچیرته سولې ته ورسیږو امریکا دا څنګه ارزوي چې د طالبانو لخوا ورکل شوې ژمنې به عملي کیږي؟
Well, as I said, whether it's
د چخای امریکا او طالبان یو هوکړه تر سره ورسیږي او غژمنه چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل تورکوي، باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دوړه خواوي یا خکیل خواوي د ډاډ ولري چې بل لور په خپل ژمنو عمل کوي. موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورسي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول نه ده د امریکا او دغه د ملاتړ پر ضد نه استعمالږي، بلکې زموږ تمه چې دوی خپل د غژمنې په عمل کې وخی
that they are fulfilling those commitments.
Taliban and Afghans first met in Moscow.
Taliban او افغانانو د لومړي ځل لپاره په مسکو کې سره ولیدل. تاسو د مسکو د دوهې د ناستې ترمنځ څه توپیر وینئ؟
Between Doha conference and the Moscow conference.
Well, as we've said before, what's less important here is the
process. دا هغه څه چې لږ مهم دي هغه پروسه ده او هغه څه چې زیات مهم دي پایلې ده. د دوه ناستې وخت نتیجه دا و چې پکې یو ګډ پریکړلیک صادر شو چې دواړه لوري ته د منلو او پاغه کې د جګړې د ختمولو د دولت د اسلامي هویت پېښندلو او افغاني ټولنې د ستونزو د هواري مهم موارد پکې راغلي دي. موږ هیله لرو او افغانانو سره مرسته کوو چې د دوه د دوه ورځې ناستې څخه ترلاسه شوې مثبتې او رغونکې پایلې په داسې ډول منسجم کړو چې په لنډ وخت کې د دې شاهدانو وسو چې افغانان خپلې هغې هیلې ته چې له کلونو راهیسې یې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوي ورسیږي.
The conflict to an end.
As we see recently, the peace talks are getting more
solita de residu palar ke de dwaro loryo hila ziata shwi de america de bahrani charo wazir aw afghan charwa ke de september tar lumri niti puri solita de residu tamalari kho america la lory afghanano ta de tiro atalas kaluno de lasarono de khadi tub la para se zamanat maujood de
are not compromised in this deal.
Well, let me first clarify our goal.
لومړی غوړم درو خان کرم چې د سپتمبر تر لومړی نیټه پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یو هوکړې تر رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د رواني وګړې جګړې ختمول دي، نه د وټلو یو هوکړې تر رسیدل، بلکې د سولې وې داسې هوکړې تر رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د یو هوکړې د بریالیتوب او ملکی دولت لپاره مهمه خبره ده چې دغه هوکړه د افغانستان اکثریت وګړو لخوا ومنل شي چې د افغانانو ترمنځ دا ډول خبرې هغه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه ځوابېږي او هغه چې د دولت په محدوده کې ژوند کوي او ورته کافي زمينه موجوده نه وي چې په دې ډاډه شي چې په هوکړلیک کې غوښتنو ته درناوی کیږي دا به کومه پایله ونه لري. په همدې دلیل مقتدا مهم دي چې د ټولنې هر وګړی د ځان لپاره د سولې په ارزښت فکر وکړي او په دې پوه شي په کوم قیمت سولې ته آماده ده او سولې ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره د څه ډول سازش تمه لري.
And also what they would expect the Taliban to compromise on to achieve peace.
If all parties Taliban, United States and
کټولې خواوی طالبان امریکا او د افغانستان حکومت سره هوکړې ته ورسیږي د بهرنی ځواکونو د وټلو بهیر بسنګوي او د نورو تورستي دلو سره به څنګه مبارزه کیږي او امریکا به په هغه کې سرول ولري.
US role on that.
Well, the details
چې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو شمیر کې سمره او کله کمواله رزي دا د دوه د خبرو یو برخه ده چې په لوړه کچه ده. نو هوکړه ته رسیدو وړاندې به په ډېره خبرې کول له وخت مخکې وي، خو هغه څه چې زه غواړم وایم هغه دا دي چې زموږ حکومت او رهبری غواړي دا ډاکټر لسکري چې افغانستان به د تیر په څیر امریکا ته خطر نه متوجه کوي، حتی تر هغه وروسته هم چې په افغانستان کې جګړه پای ومومي، خو په ورته وخت کې دې ته هم متوجه یو چې د زنو تروس د ډلو لخوا اوس هم افغانستان ته ننګونه شته. موږ ژمن یو چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوو، څو دغه هیواد د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو له خطر چې امریکا او ملاتړي ګواخي ورسره مبارزه کوي.
زمای خلیلزاد سوله خپل لومړیتوب بولي، له انتخابات او سولې څخه ستاسې لومړیتوب کوم یو دی؟
Well, there's no
زما او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هیڅ فاصله نه ده موجوده. موږ دواړه د امریکا د حکومت استازي یو او کوم لومړیتوب چې موږ ته زموږ د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر لخوا راکول شوې ده هغه ژر تر ژره په افغانستان کې د روانې جګړې ختمول دي. همدا دلته زموږ د موجودیت دلیل او سولې ته رسیدل د افغانانو پخوانۍ هیله ده. په ورته وخت کې زموږ د موجودیت بل دلیل د انتخاباتو د تیاریو لپاره د افغانستان د انتخاباتو کمیسون سره مرسته کول دي. زما پان موږ کولای شو دا دواړه مخته یوسو او افغانان هم موږ ته وایي چې دا دواړه مهم دي. په همدې دلیل موږ او زموږ نړیوال شریکان سخت کوښښ کوو چې افغانانو سره مرسته وکړو سو انتخاباتو ته تیاری ونیسي.
آیا موقت حکومت یو تاکنه ده؟
I don't think it's helpful to speculate.
فکر نکوم ترغی مخکې چې طالبان د افغاني ټولنې سره خبرو تکینی د حکومت د جوړښت پړه ګمانونه کومه ګټه وکړي.
So what about the budget for the
تکل شوې حکومت د انتخاباتو لپاره خپل مالی بودجه اعلان کړي؟ په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مالی ملاتړ څنګه دي؟
Supporting financially.
Well, we certainly hope the budget for the election.
موږ تمرلو چې د انتخاباتو بودجه ژر تر ژره ورسته شي. ځکه دغه چاره ډیره زیاته زندیدلې ده. نړیوال ټولنې د افغانستان حکومت تک میاشت نوي 1900 رئیس هڅول چې د انتخاباتو بودجه ژر ورسته کړي. موږ د افغانستان حکومت ته دارو خنه کړی چې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د امریکا او نړیوالو ډونرانو لخوا هیڅ ابهام نشته. په ورته وخت کې د تیر کال لژمنو سره سم ولسمشر ډاکټر عبدالله او د ملي والی حکومت او موږ ټول د تمه لرو چې دا انتخابات افغان شموله او د افغانانو پورې اړوند وي او مالی ملاتړ د حکومت لخوا وشي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
Din 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 مصر د کوسی قصا د خپل زلیخی قصا یوسف لدا د شفیق قصا په خوب کې د هغې قصا په سر اور کې د کال قصا من ما د بلال قصا مین په حبشی ما هو رشتا غلمان بمی جنت کې شاد روان بمی خوږی پستی او بو بمی شراب بمی شودو بمی په خیال کې جنتی ما دوزخ ببی ماران ببی سر اور لڑا مانان ببی تیرے ببی تور تم ببی خلی ببی زو کم ببی دانشا گنا نہ کہوں ہس غم دا دنیا نہ کہوں ستم ز پچا نہ